アワダメラジオ。
احمد شیبریم در ازادی را لوده دی سطح خبرونه که مو هر کلی کوم. در امریکا ولسمشر دونالد ترامپ اعلان وکرد چه در اسرائیل و ایران ترمنز بشپر اور بند شویده. جمهور رئیس ترامپ تیرش پا پخوال رسنه سوشل تروت که ولی کل چه در ایران و اسرائیل ترمنز اور بند شوید او پا تلوی ساعتون که با پا مرحلو که پلیشی چې د دولس ورځنۍ جګړې رسمي پای ته رسېدل په ګوته کوي. رویټرز افغانستان راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په یوه هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی له تهران وغوښتل چې د امریکا د اوربند وړاندیز ته د تهران موافقه وغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د تهران په وخت د سهار تر 4 بجو عملیات روان و. په پلازمینه تهران کې یو شمېر خلکو رسنیو ته ویلي دي چې اوس په دې ښار کې د چاودنو او د دافې هوا د ډزو شخونه نه اورېدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي د دوشنبې پر ورځ وویل چې له شاوخوا سل امریکایي اتباعو سره چې د اسرائیل قانوني دایمي اوسېدونکي دي او همدارس د هغوی د کورنۍ له نږدې غړیو سره یې مرسته وکړه چې د شنبې او یکشنبې پر ورځو له اسرائیل څخه ووسي. رویټرز آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې چارواکي په وینا راپور ورکړ چې واشنگتن د شنبې په ورځ له اسرائیل څخه د دې کسانو د ایستلو لړۍ پیل کړه او په دریو الوتنو کې په ټولو کې سل امریکایان له اسرائیل څخه ووتل. د امریکایان په داسې وخت کې له اسرائیله ایستل شوي دي چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ژمنه وکړه چې افغانستان ته به د تللیو ایراني کډوالو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر رئیس عرفات جمال پرون وویل چې د دوی کسان په سرحد کې دي او د ایراني کډوالو وضعیت څاري. ښاغلی جمال زیاته کړه چې د یکشنبې په ورځ څو تنه ایراني کډوال راجستر کړي دي. نوموړي بیا وویل تر دې دمه د ایراني کډوالو لویه شمېره افغانستان ته نه ده داخله شوې، خو شاوخوا 10 کورنۍ چې دوه ګونی ایرانۍ او افغان تابعیت لري د جګړې له ویرې افغانستان ته ستنې شوي دي. دولس ورځې مخکې اسرائیل پر ایران هوایي بریدونه پیل کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما یوه نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایوا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی دی چې کولی شي د بشري حقونو د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لاره هواره شي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نوښت د ځانګړیو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت، د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسنی وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلی اوتنبایوا بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحه کې غونډې وشي چې هلته به د دغې طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم وویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو له لرې کولو پرته، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اورئ. د ایران او اسرائیل ترمنز اور بند شو، څنګه وړاندې به په خبرونه کې تفصیل واوري. د یوناما د مشر روزا اوتنبایوا څرګندونه لرو.
We have engaged with multiple stakeholders inside, outside of Afghanistan.
مخت افغانستان کې د نن او بهر له بیلابیل ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د نه کار.
د یوناما مشر افغانستان لپاره د وی نوې طرح وړاندې کړی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تفصیل شریکو. شپږ ورځې وروسته په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ایستلو ضرب الاجل دی. په دې اړه مې د چارو د کتونکې اسحاق اتمر نظر اخیستی.
هغه امکانات نن چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي، دا ټول یو دم دوی د لاس ورکړي. د دې مدیریت زما باور دا دی چې ډېر اسانه کار نه دی.
او په دې خبرونه کې
په پکتیا ولایت کې بیلو بیلو ساحو کې شپږ پروژې دي. نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادي دیوالونه دي، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي، یو دانه سربند.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د قطر له امیر څخه مننه وکړه چې په سیمه کې د سولې لپاره هڅې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا په وخت د دوشنبې پورس په خپل ټولنیزه شبکه سوشل تروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلور ساعتونو کې به په پړاوونو کې پلی شي چې له دې سره به دولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسي. رویټرز ترانس د یو با خبره چارواکي په حواله راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د ټلیفوني خبرو اترو لاري د امریکا د اوربند وړاندیز سره تهران موافقه ترلاسه کړه. د چارواکي چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه زیاته کړه چې د ټلیفوني اړیکه وروسته له هغه وشوه چې ډونالد ټرمپ د قطر امیر ته خبر ورکړ چې اسرائیل له اوربان سره موافقه کړي او له هغه څخه د تهران د راضي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړي. رویټرز خبری آژانس د لوړ پوړي ایراني چارواکي په حواله چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه راپور ورکړ چې تهران له اسرائیل سره د اوربان لپاره د امریکا وړاندیز مني چې د قطر په منځګړیتوب شوی دی. د امریکا جمهور رئیس په یو بل پوسټ کې د قطر له امیر څخه د سیمې د سولې لپاره د هغه د ټولو کارونو لپاره مننه وکړه او په یو ورپسې پوسټ کې ولیکل نړۍ ته مبارکي دا د سولې وخت دی. وروسته له هغه چې ایران د جون په درویشتمه په قطر کې د العدید په هوایي اډه توغندي وویشتل ټرمپ وویل چې په بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې ایران په برید کې څو لنډ او منځني واټن بالستیک توغندي وویشتل او ویل چې د تلفاتو هیڅ راپور نشته. د ایران یا اسرائیل لخوا په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی ورکړل شوی او دا روښانه نه ده چې ایران د یورانیمو د غني کولو د پای ته رسولو لپاره د امریکا لخوا له ټاکل شویو شرایطو سره موافقه کړې ده کنه. پر ایران د اسرائیل بریدونه د جون په 14مه پیل شول او ایران په غچ اخیستونکو بریدونو سره ځواب ورکړ. ایران د اکشن بی پورس د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له هوایي بریدونو وروسته په قطر کې د العدید په امریکایي هوایي اډې توغندي وویشتل. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ له ایران مننه کړې او ویلې دي چې تهران ورته وارلمخ حال ورکړی و چې په العدید هوایي اډې بریدونه کوي. نو ټرمپ زیاته کړه ځکه پر قطر توغول شوي توغندیو هیڅ زیان نه دی اړولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هره ورځ شپه او
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وای د ملګرو ملتو د موزاییک په نوم نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار وړاندې کوي. روزا اوتنبایو تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشوایي د موزاییک طرحه کې د طالبانو حکومت تل رسمیت ورکولو پرته هڅه کوي چې د ټولو غږونه په یو ټولګډونه پروسه کې واوري او د خبرو په مرکز کې مهمې مسلې مطرح کړي. روزا او تنبایو د دوشنبه په ورځ د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دا طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه او مخه د بشري حقوقو د خزو وضعیت د قانون حاکمیت او نړیوالو مکلفیتونو په څیر په حیاتی برخو کې د رښتینې همکارۍ پیاوړتیا ده. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د موزاییک نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار برابروي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراس پراتونکو څو ورځو کې د دوهې د څلورمې ناستې د جوړېدو اعلان وکړ او زیاته کړه دا طرحه یو مهم پرمختګ دی ځکه په خبره یې د متقابل تعامل او باور لارې به د خصوصي خصوصي سکتور د پیاوړتیا او له مخدراتو توکو سره د مبارزې په برخه کې رښتینی همکاري رامنځته کړي.
موږ په افغانستان کې دننه او بهر له بیلابیلو ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د انعکاس لپاره بلکې د لپاره چې ډاډ ترلاسه کړو چې دا یوه داسې پروسه ده چې د ټولو غږونه پکې اورېدل کېږي. په څو راتلونکو ورځو کې به ملګري ملتونه په دوحه کې د دوو کاري ګروپونو د غونډو مشري وکړي چې یوه یې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اړوند ده او بله یې د خصوصي سکتور په اړه ده چې د 2024 کال د غونډې دوام دی چې بېلابېلې ډلې به میز ته راټولې کړي.
روزا او تنبای وضعیته کړه چې طالبان توانېدلي نسبي امنیت او ثبات رامنځته کړي، اقتصادي وده او بهرنۍ پانګونې ته وده کړي. د غراس په خبره نیمه پاتې زیربنایي پروژې بیا پیل کړي او ډیپلوماتیکي اړیکې په ځانګړې توګه سیمه کې ژورې کړي، خو په خبره یې په ورته وخت کې د طالبانو محدودیتونه او تبعیضي تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په نښه کول دوام لري چې نړیوال نظام ته د افغانستان ستنول ستونزمنوي. نوموړي وویل چې طالبانو هم د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو بندیزونو د رسمیت نه پیژندنې، د پراختیایي مرستو د اړتیا او پرناستو د تړل کېدو د ختمېدو په اړه اندېښنې ورسره مطرح کړي دي. د یو شمېر هیوادونو استازو هم د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او پر نجونو او ښځو د بندیزونو په لری کولو او بشري حقونو ته په درناوي ټینګار وکړ. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوحې پروسې په څلورمه ناسته کې دوی د ګډون لپاره چمتووالی روان کړی دی. د دوحې د پروسې درېمه ناسته د 2024 کال د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه ترسره شوې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، کابل ته له ستنېدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په یاد درېمه ناسته کې د ګډونکوونکو هیوادونو استازو له دوی سره د خصوصي سکتور او مخدره توکو په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشر سیما باهوس په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه نور هم سخت شوي دي. دې زیاته کړه چې اته او یا سلنه ښځې او نجونې له زده کړو، کار او نورو حقونو بې برخې دي چې دا یې د افغانستان او د پرمختګ لارې لپاره ویجاړوونکي وبلل.
په افغانستان کې له اتلس تر 29 کلونو پورې شاوخوا 80% ښځې او نجونې نه زده کړې کوي، نه کار کوي او نه هم کوم مهارت زده کوي. داسې وضعیت چې افغانستان یې د نړۍ په کچه د جنسیت تر ټولو ژورې تشې سره مخ کړی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا واکمنېدو سره له نږدې 4 کلونو انجونې او ښځې له شپږم ټولګیو نه پورته له زده کړو، پوهنتون ته تللو، په ډیرایو دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کولو او په ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډونه راګرځولې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي جو ټیشای د امنیت شورا په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه د واشنگټن پالیسي تر بیا کتنې لاندې ده او زیاته کړه چې د طالبانو له 4 کلنې واکمنۍ سربېره لا هم په افغانستان کې وضعیت کړکېچان دی. په همدې حال کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جویس موسویا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې د افغانستان د 2025 کال د بشري مرستو د بودیجې یوازې 21% تمویل شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 40 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږ پروژو د پلي کولو کار پیل شو. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو د پخو کانالونو، استنادي دیوالونو او سربندونو د نشتون له کبله له دوی څخه د اوبو ډیره برخه ضایع کیږي او اړتیاوې یې وربانې نه پوره کیږي. دوی د یادو پروژو د کار په پیلېدو خوشي څرګنده کړه او ویل اړوندې ادارې او مؤسسې دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو ته رسیدنه وکړي. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبریال نجیب الله خیل پوره پورکي.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازی او سمکنی ولسوالۍ کې د IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری بولسوالۍ کې جوړه شوې وه مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بېلبېل ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان او ایم دې خانه لګښت ورکول کېږي. دا استنادي دیوالونه دي، درې دانې او درې د اوبو کانالونه دي، یو دانه سربند چاره به په سږني کال کې انشاءالله د ټولو پروژو بشپړه کړي.
د پکتیا د زازیاری اوسیدونکي وایي د دې ځای په لوړو غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدونکي حاجي صمد خان زازی ویل
دوی ته به ډېر زیانونه ووختل، د کال د مختلفو منسوني بادونه د هغوی سره ورته د باران کومې څپې به چرتلې، نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتي ځمکه به د منځه وړي، ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د ښکار نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شول، هغه د داسې وایي چې 15-40 نفره اوس همدلته مونږ کار ورکې کوو، ټول ته هغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور ګزارای پوشي او بل د کلی ما جوړېږي، د وطن آبادېږي، خپلی بریښي بس آبادي هر څه ورسره بس میا خوشحالي خدای دې وکړي چې نوره پروژې داسې روشي وطن به جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټولې اړتیاوې نه پوره کېږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نورو برخو کې دې هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کېږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ولایت د اریوب زازی ولسوالۍ مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجودې دي چې هغه سرکونه دي، عمومي لارې دي، او د صحت برخه ده، د معرب برخه ده، یا رغونې انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه، او په دوی باندې غږ کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک یې د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د کرکټ د یوې لوبې خبر درکوم. د انګلستان او هند ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ یعنی 5مه ورځ ده. دا لوبه جالبه ده، داسې چې لومړی بیټنګ په لومړۍ ورځ هند پیل کړ. په د ټولو لوبغاړو په سوسیدو یې 401 منډې جوړې کړې. دا په انګلستان کې ډېرې منډې دي، خو په ځواب کې د انګلستان ټیم هم تقریبا دومره منډې وکړې، 1450 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په دوهمه پاڼۍ کې هند 340 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان 21 منډې جوړې کړې دي، 10 لوبغاړي پاتې دي او نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. عادتا په ټیسټ لوبو کې په وروستۍ ورځ باندې بیټنګ سخته کیږي، ځکه چې میدان داسې د تیاریږي چې سپین بالر پکې ډېر ښه وزریږي. خو د هند په لوبډله کې چې ورته ګورو یوازې جدیجا سپین بالینګ کولی شي او نور سپینر نه دی لوبولی، فاست بالران غوره کړی دي. نو که چیرته نن له پیشګوئی سره سم په دې لوبه کې باران ونه شو چې د دې وړاندوینه شوې ده، کېدای شي چې دا لوبه یو به نتیجه ترلاسه کړي، یا به یې هند ګټي او یا به انګلستان. او طبیعي خبره له دې دواړو یو، خو که باران وشو دا ټیسټ لوبه به مساوي شي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل ته نږدې شوي. په دې ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي که چېرته په پاکستان کې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سمدستي تمدید نشي، د دې کارتونو لرونکي کډوال به بیرته افغانستان ته تګ ته اړ شي چې د بشري حقونو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده شپږ ورځې وروسته پای ته رسیږي، د بشري نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جون په 16 د پاکستان د حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرنیو کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. د سازمان زیاته کړې که چېرته د پی او آر کارت لرونکو افغانانو افغانستان ته بیرته ستنېدو ته که دا افغانان مجبور شي، نو دوی به د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ لکه له قضا پرته اعدام او شکنجې، د بشریت پر ضد جنایتونه او جنسیتي ځورونې سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان زیږدیز کال د جون 13 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. د پی او آر یا د افغان کډوالو د ثبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیژندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیژندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په همکاري افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. پاکستان د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې د بیا اسنادو افغان کډوالو استل پایل کړل، خو دا پروسه وروسته لا هغه چټکه شوه چې د پاکستان حکومت د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته د ای سی سی د افغان تابعیت لرونکو افغانانو د استلو اعلان وکړ. موضوع مې د چارو لکتونکو اسحاق قطمر سره شریکه کړې ده چې پر افغانانو به اقتصادي او اجتماعي اغیز څه وي.
د افغانانو تعداد تقریبا 3 نه تر 4 میلیونه پورې کسان دي، او دې کې ډېری داسې کسان هم دي چې دا 40-45 کاله کېږي چې د پاکستان کې مهاجر شوي دي. هلته دوی خپل کورونه لري، تجارتونه لري، نور سرمایه ګزاریګان لري. دا داسې په یو لنډ وخت کې د دې ترتیب او تنظیم دا ډېر مشکله ته خبره ده. زه فکر کوم که دلته د یو خوانه خپله د پاکستان حکومت باید په یو برنامه په یو پروګرام باندې کار کړی وای چې دغه 3 نه تر 4 میلیون هغه مهاجر چې دوی کارتونه لري یا هغه مهاجر چې دوی په دې 2-3 کالو کې مهاجر شوي دي، د دوی ترمنځ یو توپیر باید موجود وي او یو فرصت دغه مهاجرو ته ورکړل شوی وای چې دوی.
اکبر صاحب وبخشي، پاکستان خو یو تقسیم کړی دی چې دغه کسان چې دا کارت لري دا به استي بیا افغانستان ته، او دا چې دغه رقم اسناد لري دا به د اوس لپاره نه لیشي، بیا به 3 میاشتې صبر ورته کوي. یعنی داسې یو ترتیب خو ورته نیولی دی.
خو ګوري، سره د دې نه چې دوی ترتیب هم نیولی، دلته یو بل خبره مهم دی. داخل کې مونږ کوم امکانات لرو؟ خپل د نن د افغان حکومت د دوی دپاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګۍ کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري دوی وباسي، باید دوی خو سفیران لري، د نن په افغانستان کې سفیر لري، د افغانستان سفیر په پاکستان کې شته، د روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګۍ باید دغه پروګرام ترسره شي. دا چې خلک دسته پارچه شي او دوی خپل د هغه امکانات نم چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی، دا ټول یو دم دوی د لاسه ورکړي. د دې مدیریت زما باور دسته چې ډېر اسانه کار نه دی. بس ساده هم نه دی چې سړی چې داسې فکر وکړي چې دا 3 میلیونه 4 میلیونه دوی په 3 میاشتو کې او 4 میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي، بل مشکل نه حل کړي.
دغه لانجې چې تاسو وویل، مثلا د افغانستان لپاره څه لانجې پیدا کېدای شي ستاسو په باور؟ څاټکل کوي
ګوري، د افغانستان لپاره دا لانجې پیدا کېدای شي چې یو دم 3 میلیونه 4 میلیونه دلته راشي. دوی کور ته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای سایکي ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنې دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي. دوی سره بیا دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي، دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي، دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده، یعنی دغه یو هماهنګۍ ته، یو برنامې ته، یو پروګرام ته ضرورت لري. د افغانستان حکومت هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته، د دوی ولایاتو ته لیږل، دوی ته یو سرپناه برابرول، دوی ته د کار روزګار برابرول، داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوک یې، دلته خپله فقر، اقتصادي مشکلات حد نه زیاد دي. په دې باندې شته درې څلور میلیونه نور هم اضافه کوي، دلته یو بحران، انساني بحران رامنځته کېږي. او پاکستان همدا کار ځکه کوي چې دوی غواړي په دغه وسیله باندې په افغان حکومت باندې یو فشار راولي، تر څو چې دوی په اصطلاح دسته پاچه شي او یو مشکل سره.
اتمر صاحب، د پاکستان فشار ته به راشو چې ولې دا غواړي؟ تاسو مخکې په خبرو کې دې ته اشاره وکړله چې پاکستان ته هم یو لانجه ده. پاکستان ته د دې کډوالو د ایستلو لانجه څه ده؟
ګوري، یو خو پاکستانیان دا خبره کوي دننه، ځکه چې دوی د دې دپاره دلیل راولي چې موږ په دغه دلایلو باندې دغه مهاجرین غواړو چې دوی دې بېرته خپل هېواد ته راشي. یو په پاکستان کې امنیتي وضع ده چې دوی یا رښتیا یا دروغ دي، داسې اسناد خبر کړي دي چې ګویا په ځینې نامنیو کې د افغانانو لاس دی، د دغه مهاجرینو لاس دی. یو مسله، بل اقتصادي مسله ده. پاکستان دا وایي چې موږ خپله په اقتصادي بحران کې، موږ خپله مشکل لرو، درې څلور میلیونه نور بهرني کسان چې دلته دي، دا زموږ په اقتصاد باندې بد اغېزه کوي. در حال چې موږ پوهېږو که دومره اقتصادي مشکل پاکستان ته افغان مهاجر رامنځته کړ، بیا همدغومره د دوی سرمایه ګذاري هم د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړی. دې نه هم باید سړی سترګې پټې نه کړي. خو په هر صورت پاکستانیان همدا امنیتي مشکل او اقتصادي مشکل وایي. بله دا چې غیر مستقیم سیاسي مشکل ده. سیاسي مشکل دا دی چې پاکستان کوشش کوي چې دا د ډیورن خبره دا رسمی بنا ورکی، رسمی پہ دے مانا چھے دا وطن نورستا سے ندے دے کے خپلا پاکستانیان حق لے دی چھے چوپت دلتو اسی چوپت دلتو انوسی، یعنی یاو نو غیر مستقیم سیاسی فشوار ہم جوی راولی ہم دننا پا خوانا.
لیکن دلتو او بخشے دلتو خو دی پاکستان لپارا لانجانا دے، یعنی دی پاکستان جنی گٹی دا خپلو خواہشاتو پا اساس پا نظر کی لری چی کڑوال باسی، لیکن پاکستان تا مشکل سب ایجاده وی دیده مهاجرونو ایستل.
پاکستان تا دغا مشکل ایجاده ای چی که دیشی ام دغا مهاجر پا منظمت توگا دی پاکستان نا دیو تقسیم اوقات پا اساس و نیستل شی. گوری پلیس ام دغا استاسی و گوری پا اسلام آباد و رول پینڈی و پنور خارنو کی پلیس یو لوی لانجه سر اختا ده. تمام رس پا کرون باند دوی چاپی ها چی دغا افغانان نیستی بیاد دی دپاره چې دوی د انتقال دپاره ماده کې دوی یو کم ته بیایي، یعنی دغه خپله د پاکستان انرژي امنیت مصروف ساتي. او دا هم خپله پاکستان دپاره یو مشکل ایجادولی شي، سره د دې چې پاکستان ګټې خپل په نظر کې نیسي. او ګټې لکه چې مخکې ویلي، هغه د ډیورن مسله ده. دوی غواړي چې د دغه مسلې نه یو نوه غیر مستقیم د هغه په خاطر استفاده وکړي، یعنې چې دلته تاسې افغانان هېڅ حق نه لرئ، دا زموږ خاوره ده، زموږ هېواد دی، دې کې موږ باید تسلیم شو. پخوا خو ورسې همدغه پښتونخوا کې دا خبره کېده چې دا افغانان دي، دا د دوی خاوره ده، دا افغانان به همدا خبره کوله چې دا زموږ یو هېواد دی، یو خاوره ده، یو قام دی، یو ژبه دی. موږ دا حق لرو چې په پښتونخوا کې ژوند وکړو. نو ورو ورو پاکستانیان د سیاسي لحاظه دغه فشار راولي چې دغه مشروعیت د افغانانو په دغه برخه کې کم کړي او نړیوال ته وښیي چې دا زموږ تصمیم دی که موږ وغواړو دوی وطن نه ایسته یم شو، که موږ وغواړو دوی ته پناهندګي هم ورکولی شو.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که یک آتش‌بس کامل در درگیری بین اسرائیل و ایران توافق شده. ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او نوشته که آتش‌بس بین ایران و اسرائیل توافق شده و در جریان 24 ساعت به طور مرحله‌ای اجرا خواهد شد و یک پایان رسمی به این جنگ 12 روزه خواهد بود. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آگاه گزارش داده که به دنبال حملات هوایی ایران بر یک پایگاه هوایی آمریکا در قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در یک تماس تلفنی موافقت تهران را با پیشنهاد آتش‌بس از سوی ایالات متحده آمریکا جلب کرده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که عملیات تا ساعت 4 صبح امروز به وقت تهران ادامه داشت. چند تن هم در تهران پایتخت ایران به رسانه‌ها گفتند که اکنون صدای انفجارات و فایرهای دافعه هوا در این شهر شنیده نمی‌شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان تعهد کرده که به مهاجران ایرانی که وارد افغانستان شدند کمک کند. عرفات جمال رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در افغانستان روز گذشته گفت که افراد آنها در سرحد هستند و وضعیت مهاجران ایرانی را تحت نظارت قرار دارند. آقای جمال افزود که آنها روز یکشنبه چندین مهاجر ایرانی را ثبت نام کردند. او افزود که تا اکنون تعداد زیادی از مهاجران ایرانی وارد افغانستان نشدند، اما حدود 30 خانواده دارای تابعیت دوگانه ایران و افغانستان از ترس جنگ به افغانستان برگشتند. 12 روز پیش اسرائیل حملات هوایی را بر ایران آغاز کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما طرح جدیدی را ارائه می کند که هدف آن هموار ساختن راه برای ادغام تدریجی افغانستان در نظام بین المللی است. روزا اوتونبای و رئیس یوناما روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که سازمان ملل متحد یک چارچوب منظم را برای گفتگو با طالبان ایجاد کرده که می تواند زمینه را برای تعامل مؤثر در مورد حقوق بشر، وضعیت زنان و تعهدات بین المللی هموار کند. رئیس یوناما تأکید کرده که این ابتکار روی موضوعات کلیدی مانند حمایت از حقوق بشر، حاکمیت قانون و حقوق زنان از طریق ایجاد گروه‌های کاری ویژه متمرکز است و هدف آن مشروعیت بخشیدن به وضعیت کنونی نیست. خانم هوتونبایوا گفته که در روزهای آینده نشست‌هایی را برای شریک ساختن جزئیات این طرح در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد کرد. یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت که حدود 100 شهروند آمریکایی ساکنان دائمی قانونی اسرائیل و اعضای خانواده نزدیک آنها کمک شدند تا به روزهای شنبه و یکشنبه اسرائیل را ترک کنند. خبرگزاری رویترز از قول این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته از زمانی که واشنگتن پروازهای کمکی خروج از اسرائیل را روز شنبه آغاز کرد تا روز یکشنبه در 3 پرواز از اسرائیل در مجموع حدود 100 شهروند آمریکایی اسرائیل را ترک کردند. بر اساس خبرگزاری رویترز خروج شهروندان آمریکایی از اسرائیل در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها در شرق میانه افزایش یافتند. به دنبال تهدید تهران برای انتقام‌جویی از حملات هوایی ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای این کشور، اردوی ایران اعلام کرد که روز دوشنبه پس از شنیده شدن صدای انفجارات در سراسر پایتخت قطر، حملات راکتی را بر پایگاه هوایی آمریکا العدید در قطر اجرا کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که یک آتش بس کامل بین اسرائیل و ایران توافق شده. چرا تنگه هرمز مهم است؟
We have engaged with multiple stakeholders inside, outside of Afghanistan.
این گزارش را تا لحظات بعد خواهید شنید که رئیس دفتر یوناما میگوید که طرح جدید سازمان ملل متحد مسیر ادغام تدریجی افغانستان در نظام بین‌المللی را ارائه می‌کند. وضعیت زنان بیوه در افغانستان چگونه است؟
شوهرم دهداری شهید شده، بیکار هستم، کدام نانآورم ندارم، بسیار به مشکلات زیاد زندگی خود بسر میبرم.
گزارش هم داریم در مورد این که شماره از خانواده های زندانیان در افغانستان ادعا می کنند
بدون از این که تحقیق در ابتدا صورت بگیرد، بدون از این که جرم محاسبه شود، فقط شکنجه شروع شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که یک آتش بس کامل در درگیری بین اسرائیل و ایران توافق شده که قرار است در مرحله به مرحله نافذ شود و با آنچه که آن را جنگ 12 روزه نامیده پایان دهد. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که رئیس جمهور آمریکا از امیر قطر به خاطر همه کارهایی که در جهت صلح برای منطقه انجام داده تشکر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او نوشته که آتش بس بین ایران و اسرائیل توافق شده و در جریان 24 ساعت به طور مرحله‌ای اجرا خواهد شد و یک پایان رسمی به این جنگ 12 روزه خواهد بود. خبرگزاری رویترز از قبل یک مقام آگاه گزارش داده که به دنبال حملات هوایی ایران بر یک پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا در قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در یک تماس تلفنی موافقت تهران را با پیشنهاد آتش بس از سوی ایالات متحده آمریکا جلب کرده است. این مقام آگاه که از افشای نامش خودداری شده افزوده که این تماس تلفنی پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ به امیر قطر اطلاع داد که اسرائیل با آتش بس موافقت کرده و خواستار کمک او برای جلب موافقت تهران با آتش بس شد. خبرگزاری رویترز همچنان از قول یک مقام ارشد ایرانی که از افشای نامش خودداری کرده گزارش داده که تهران به میانجیگری قطر با پیشنهاد آمریکا برای آتش بس با اسرائیل موافقت می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان در یک پست دیگر از امیر قطر به خاطر همه کارهایی که در جهت صلح برای منطقه انجام داده تشکر کرده و در پست بعدی هم نوشته که تبریک به جهان، وقت صلح است. پس از آن که ایران در 23 جون بر پایگاه هوایی العدی در قطر راکت پرتاب کرد، ترامپ گفت که در این حملات به هیچ آمریکایی آسیب نرسیده و در یک پست رسانه اجتماعی افزود که امیدوار است ایران و اسرائیل اکنون به سوی صلح و هماهنگی پیش بروند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نیز تایید کرده که در این حمله ایران چندین راکت بالستیک برد کوتاه و متوسط را پرتاب کرده و گفته که هیچ گزارشی از تلفات وجود ندارد. حملات اسرائیل بر ایران در 13 جون آغاز شد و ایران نیز به حملات تلافی جویانه پرداخت. پس از آن که ایالات متحده آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد حملات هوایی قرار داد، ایران بر پایگاه هوایی آمریکا در العدید در قطر راکت پرتاب کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نمایندگان مجلس ایران با اکثریت آرها لایحه را برای بستن آبرای حیاتی تنگه هرمز تصویب کردند. چرا تنگه هرمز مهم است و اگر بسته شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همکارم صفی‌الله سانکزی با جزئیات بیشتر.
پرستیوی ایران به نقل از اسماعیل کوثری عضو کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران اعلام کرد که نمایندگان مجلس در پاسخ به حملات آمریکا با بستن این تنگه موافقت کردند و افزود که تصمیم نهایی برای بستن تنگه هرمز بر عهده شورای عالی امنیت ملی ایران است. تنگه هرمز در کجا واقع شده است؟ تنگه هرمز بین ایران و عمان واقع شده و ساحل شمالی آن را به ایران و ساحل جنوبی آن را به سلطان نشین عمان متصل می کند. در آن سوی تنگه عربستان سعودی و امارات متحده عربی قرار دارند. در نهایت این تنگه کشورهای منطقه را به بحیره عرب متصل می کند. تنگه هرمز در عریض‌ترین نقطه خود 50 کیلومتر عرض دارد، اما در باریک‌ترین نقطه خود به 33 کیلومتر می رسد. در برخی نقاط تنها 3 کیلومتر از این تنگه قابل کشتیرانی هستند. چرا این تنگه اینقدر مهم است؟ 1/5 یا 20% از نفت جهان با کشتی از طریق این تنگه حمل می شود. این مقدار احتمالاً 18 میلیون تا 19 میلیون بیرل نفت در روز است. علاوه بر ایران که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت است، سایر صادرکنندگان تیل جهان از جمله عربستان سعودی، عراق، کویت و امارات متحده عربی از این تنگه استفاده می کنند. ایران که روزانه 3.3 میلیون بیرل تیل تولید می کند، بیش از 2 میلیون آن از طریق تنگه هرمز صادر می شود. برای آنها این آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه برای رساندن نفت به آب‌های آزاد و سایر مقاصد است. اما اگر بخواهند مسیرهای جایگزین پیدا کنند، قیمت نفت در مقصد نهایی بسیار گران می شود و با آن قیمت‌های بین‌المللی تیل به سطوح بی‌سابقه افزایش می‌یابد. پرستیوی ایران هشدار داده که قیمت تیل می‌تواند در هفته اول بسته شدن احتمالی تنگه هرمز تا 80% افزایش یابد. قدرت‌های غربی نسبت به بستن تنگه هرمز هشدار دادند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته که بستن تنگه هرمز بسیار خطرناک خواهد بود و به نفع هیچ کس نخواهد شد. کالاس روز دوشنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروسل گفت
وزرا بسیار بر راه حل دیپلماتیک متمرکز هستند و همچنین نگرانی های زیاد در مورد تلافی جویی و تجدید این جنگ وجود دارد، بخصوص بستن تنگه هرمز توسط ایران که بسیار خطرناک خواهد بود و برای هیچ کس خوب نیست.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گفته که بستن تنگه هرمز برای ایران خودکشی اقتصادی خواهد بود. تهدیدات ایران چقدر باید جدی گرفته شود؟ با وجود تحریم‌ها و تهدیدهای جهانی، نیروهای دریایی ایران گهگاه کشتیرانی بین‌المللی را در این تنگه مختل کردند. آنها نفتکش‌ها و کشتی‌های بزرگ بسیار از کشورهای غربی را توقیف و خدمه آنها را بازداشت کردند که اغلب منجر به تنش‌های بین‌المللی شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که طرح جدید سازمان ملل متحد موسوم به موزاییک مسیر مشخصی را برای ادغام تدریجی افغانستان در نظام بین المللی ارائه می کند. روزا اوتونبای و روز گذشته انگام ارائه گزارش 3 ماهه‌اش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان تاکید کرد که این طرح بر اساس تعامل و اعتماد ساخته شده. بیشتر در این گزارش.
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این کشور یونما میگوید طرح موزاییک بدون رسمیت بخشی به حکومت طالبان تلاش میکند همه صداها را در یک فرایند فراگیر شنیده و مسائل کلیدی را در مرکز گفتگوها نگه دارد. روزا اوتونبای و روز دوشنبه 23 جون در سخنرانی خود هنگام ارائه گزارش 3 ماهه‌اش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان تأکید کرد که این طرح بر اساس تعامل و اعتماد ساخته شده و هدف آن تقویت همکاری واقعی در حوزه‌های حیاتی مانند حقوق بشر، وضعیت زنان، حاکمیت قانون و تعهدات بین المللی است. او افزود که موزاییک طرح جدید سازمان ملل متحد مسیر مشخص را برای ادغام تدریجی افغانستان در نظام بین المللی ارائه می کند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد همچنین از برگزاری نشست 4 دوحه در چند روز آینده خبر داده افزود که این طرح یک پیشرفت مهم است، زیرا از طریق تعامل و اعتماد همکاری واقعی در حوزه های مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مقابله با مواد مخدر شکل می گیرد.
We have engaged with multiple stakeholders inside, outside of Afghanistan.
ما با گروه های مختلف در داخل و خارج از افغانستان تعامل کردیم، نه فقط برای انعکاس دیدگاه ها، بلکه اطمینان حاصل کنیم که این پروسه است که همه صداها در آن شنیده می شود. تا چند روز دیگر سازمان ملل در دوحه نشست دو گروه کاری را رهبری خواهد کرد، یکی درباره مبارزه با مواد مخدر و دیگری درباره بخش خصوصی که ادامه نشست 2024 است که جناح‌های مختلف را دور میز جمع می‌کند.
روز و اتنبای و افزود که طالبان توانستند امنیت و ثبات نسبی فراهم کنند و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی را ترویج دهند و روابط دیپلماتیک خود را به ویژه در منطقه تعمیق بخشیدند. اما در این حال سیاست های محدود کننده و تبعیض‌آمیز طالبان ادامه دارد که به ویژه زنان و دختران را هدف قرار می دهد و این وضعیت بازگشت افغانستان به نظام بین المللی را دشوار می سازد. او گفت که طالبان نیز نگرانی های خود را مطرح کردند که دارایی های منجمد شده افغانستان، تحریم ها، عدم به رسمیت شناختن و پایان وابستگی به کمک ها است. نمایندگان شماری از کشورها نیز در نشست در شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان بر محوریت رفع محدودیت در برابر زنان و دختران و تاکید بر رعایت حقوق بشر سخنرانی کردند. حدود یک ماه قبل شماری از منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که آمادگی های آنان برای اشتراک در چهارمین نشست روند دوحه جریان دارد. نشست سوم روند دوحه به تاریخ 3 جون و اول جولای 2024 برگزار شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان که ریاست هیئت طالبان را در این نشست به عهده داشت، پس از بازگشت به کابل در یک نشست خبری گفت که در نشست سوم نمایندگان کشورهای شرکت کننده با طالبان درباره سکتور خصوصی و مواد مخدر صحبت کردند. رئیس اجرایی زنان سازمان ملل متحد در این نشست گفت که محدودیت‌ها از سوی طالبان بر زنان در افغانستان شدیدتر شده است.
نزدیک به 78% از زنان و دختران 18 تا 29 ساله در افغانستان نه آموزش می‌بینند، نه کار می‌کنند و نه مهارت می‌آموزند. وضعیتی که افغانستان را به یکی از کشورهای با عمیق‌ترین شکاف‌های جنسیتی در جهان تبدیل کرده است.
حکومت طالبان با آنکه مدعی از حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از حاکمیت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب، تحصیل آنان در پوهنتون، کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی را ممنوع و آنان را از فعالیت‌های اجتماعی باز داشته است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماری از زنان بیوه در افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت زندگیشان میگویند که در شرایط بسیار دشوار اقتصادی و اجتماعی به سر میبرند. به گفته این زنان بیوه، نبود فرصتهای کاری، فشارهای اقتصادی و خلای حمایت اجتماعی زندگی آنها را به بحران کشانیده. آگاهان امور اجتماعی وضعیت زنان بیوه در افغانستان را یک بحران عمیق انسانی توصیف کرده، میگویند که این آزمون ریشه در دهه‌ها جنگ، ساختارهای سنتی جامعه و نبود نظام حمایتی مؤثر دارد. روز گذشته 23 جون روز جهانی زنان بیوه بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
وضعیت ما به اندازه خراب است که دیگر هیچ.
زهرا یکی از زنان بیوه ساکن شهر کابل میگوید که پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت زندگیش دچار بحران شده است. او در گفتگو با رادیو آزادی روز دوشنبه 23 جون به مناسبت روز جهانی زنان بیوه گفت که چند سال پیش همسرش را در یک حمله انتحاری در چهارراهی زنبق شهر کابل از دست داده است. زهرا که پیشتر در وزارت دفاع حکومت پیشین مشغول کار بود، با روی کار آمدن طالبان وظیفه‌اش را از دست داده و اکنون بیکار است. او میگوید که با دو دختر خود در یک خانه کرایه زندگی میکند و در حالی که هیچ منبعی درآمد ندارد، با چالش‌های شدید اقتصادی و دشواری‌های روزمره دست و پنجه نرم میکند.
شوهرم در انتحاری شهید شد. بیکار هستم، کدام نان آورم ندارم. بسیار به مشکلات زیاد زندگی خود به سر میبرم. از فقط دستکالای جان در فروش مونده، دیگه به خانه هیچ چیزی به فروش نموندیم، از ظرف و فرش و هر چی گرفتن فروختیم دیگه. حالا منی من صاحب خانه آمد که کرایه خانه رو دادن، نمیتونه خانه رو تخلیه، حیران ماندیم چیکنم.
نسرین یکی دیگر از زنان بیوه در کابل میگوید 3 سال پیش از وزارت کار و امور اجتماعی برکنار شده و از آن زمان تا کنون با دشواری های فراوان زندگی میکند. او که اکنون سرپرستی یک خانواده 7 نفری را به عهده دارد میگوید پس از تنقیص وظیفه نه تنها فرصت شغلی جدیدی نیافته، بلکه تامین نیازهای ابتدایی خانوادهش نیز به یک چالش تبدیل شده است.
نانوار خودم هستم، بچه ها بیکار هستم دیگه، در ایران هستم، زندگی زیاد شخصی روز ساعت 1-900 کار میکنم، مشکلاتم بی حد زیاد است، ایخی دیگه هیچ گفتن نمیتونم، بسیار یک شرایط خراب سرم آمده، ایران ماندیم که چی کنم لالا.
در این حال شمار از فعالان حقوق زن نیز وضعیت زنان افغان به ویژه زنان بیوه را بحرانی خوانده و تاکید میکنند که این زنان باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند. رقیه سایی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
زنان بیوه که خود سرپرست و نانآور فامیل شان هستند، ولی متاسفانه با بدترین وضعیت دست و پنجه نرم میکنن و از تمام حقوق انسانیشان محروم هستند. اول در افغانستان زمینه کار مساعد نیست و بعد هم اجازه کار ندارن، پس بدترین وضعیت و وحشتناکترین وضعیت فقط شب و روزشان میگذرانن.
23 جون برابر با روز جهانی زنان بیوه است. سازمان ملل متحد به این مناسبت در وبسایت خود نوشته است که برای بسیاری از زنان از دست دادن شریک زندگی تنها آغاز مسیر دشوار برای به دست آوردن حقوق ابتدایی و حفظ کرامت انسانیشان است. در ادامه آمده که با وجود این که بیش از 258 میلیون بیوه در سراسر جهان وجود دارد، این زنان اغلبا در جوامع نادیده گرفته شدند و از حمایت لازم برخوردار نبودند. سازمان ملل متحد همچنان گفته در حال حاضر در نتیجه جنگ ها، مهاجرت، ناپدید شدن مردان و بیماری کووید 19 ده ها هزار زن به تازگی بیوه شده یا همسرانشان مفقود شدند و به همین دلیل باید تجربه ها و نیازهای خاص بیوه ها و خواستهای آنان در اولویت قرار گیرد. برخی از آگاهان امور اجتماعی برای حل مشکلات زنان بیوه در افغانستان بر ایجاد فرصت های شغلی و توانمندسازی آنان تاکید می کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت
وضعیت زنان بیوه در افغانستان متاسفانه یک بحران انسانی عمیق است که ریشه در دهه‌ها جنگ، ساختارهای سنتی و نبود حمایت دولتی دارد. برای حل این مشکل تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی از طریق آموزش حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی در کنار حمایت‌های حقوقی و اجتماعی کلید اصلی برای کمک به این زنان بیوه است.
بر اساس معلومات 2 سال قبل وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان 80 هزار زن بیوه و 350 هزار یتیم در افغانستان ثبت شده که به گفته مسئولان این وزارت تلاش می شود تا با توزیع کمک های نقدی شرایط زندگی مطلوب برای آنان فراهم شود. اما برخی نهادها پیش از این گفته که تعداد زنان بیوه در افغانستان بیشتر از آمار رسمی ارائه شده است. روز جهانی زنان بیوه در حال فرا رسیده که بسیاری از زنان بیوه و بی سرپرست در افغانستان که در اداره های مختلف دولتی و موسسات بین المللی وظیفه داشتند پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت ها بر کار زنان از وظایفشان برکنار شده و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شما به شماری از خانواده‌های زندانیان در افغانستان ادعا می‌کنند که حکومت طالبان حق دسترسی به وکیل مدافع و ارائه درخواست استیناف را از متهمان سلب کرده. آنها می‌گویند بانک بیشتر دستگیر شدگان افراد ملکی‌اند، دوسیه‌های آنها در محاکم نظامی بررسی و بدون ته مراحل قانونی بر آنها حکم صادر شده. این خانواده‌ها برای رادیو آزادی همچنان ادعا کردند که بستگانشان در دوران توقیف مورد شکنجه قرار گرفتند. ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان در پاسخ به رادیو آزادی ادعای شکنجه را رد کرده، گفته که با زندانیان برخورد مسئولانه، شرعی و قانونی صورت می‌گیرد. بیشتر در این گزارش.
مثلا شکنجه و ده بودنی بندیسته بعد استخبارات یوازی نظامی محکمه دزید.
یکی از باشندگان ولایت کندهار است که میگوید برادر 32 سالش، پدر 5 کودک، 6 ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو زادی مدعی شد که برادرش غیر نظامی بود، اما به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بدون ارائه هیچ گونه سند از سوی یک محکمه نظامی به 3 سال زندان محکوم شده است.
تنها یک محکمه نظامی برایشان وجود دارد که بر اساس فرمان امیرالمومنین حکم صادر میکند. نه اجازه گرفتن وکیل مدافع داریم، نه محاکم استیناف، مرافعه یا تمیز. خواست ما این است که این ظلم ها پایان یابد.
باشنده دیگر از ولایت هرات نیز با حفظ هویتش گفت که برادر 42 سالش و پسر کاکای 45 سالش نزدیک به 7 ماه قبل بدون تعیین مراحل قانونی به 3 و 4 سال زندان محکوم شدند و مورد شکنجه قرار گرفتند.
وکیل بگیریم آلکم دوسی از اینام به محکمه نظامیه. 33 شو به استخبارات بودم، بعد از انتقال دادم به محبس. باز فیلان هم تقریباً هفت نومشم محبست هم چیزی هم باز هم به گردن نگریدن آدم اکم به خودکاری گری کنه بیده که باز خلافه نمی کنه و نکردن یا که باز به چکاکان مانه یعنی ما خود بیگونه یا بیگونه خوازات میشه دیگه بوده بوده بطمئن که موجود فیصله میشه رزی صرف فیصله میکنن و نیوه که ما داخل نمیذارم همی برادر ما به اینا بگفته بودن که ما بیگونه این کسی گفت اینو گوش نکرد.
این گونه ادعاها تنها محدود به ولایات نیست، بلکه در کابل نیز مطرح شدند. یکی از افسران پیشین حکومت جمهوری پیشین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که به دلیل باور به عفو عمومی طالبان در کشور ماند و مصروف کار آزاد بود، اما به اتهام عضویت در ساختار پیشین از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. او مدعی است که در ریاست چل طالبان بیش از یک ماه تحت شکنجه قرار گرفت و سپس آزاد شد.
بدون از اینکه تحقیق در ابتدا صورت بگیرد، بدون از اینکه جرم مصابت شود، فقط شکنجه شروع شد. نوع شکنجه هم قسمی بود که به یک پای آویزان کردن، غذا ندادن و از تمام حق و حقوقی به یک زندانی که هیچ جرم مشخصی ندارد، هیچ ثابت نبود.
پیش از این برخی نهادهای بین المللی نیز درباره بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی و حتی قتل نیروهای حکومت پیشین توسط طالبان گزارش‌هایی را منتشر کردند، اما طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کرده و گفتند که به فرمان عفو عمومی رهبر خود متعهدند. بانک خانواده‌های زندانیان مدعیند که حکومت طالبان از داشتن حق وکیل مدافع و استیناف‌خواهی به متهمان جلوگیری می‌کند، اما وزارت عدلیه و امور داخلی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این باره پاسخ مشخصی به رادیو آزادی ارائه نکردند. اما ریاست عمومی استخبارات طالبان ادعای شکنجه زندانیان را رد کرده است. خلیل همراه سخنگوی این ریاست در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است هر ادعایی که در آن گفته شود زندانیان از طریق شکنجه مجبور به اعتراف می شوند به شدت رد می کنند و استخبارات آنان به اصول تعامل مسئولانه، شرعی و قانونی متعهد است. با این حال این گونه ادعاها بیشتر نیز از سوی زندانیان و نهادهایی از جمله دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما و سازمانهای حقوق بشری در گزارش‌های مختلف مطرح شدند. میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در تبعید در گفتگو با رادیو آزادی گفت
کسی که مورد اتهام قرار میگیرد جرم باید ابلاغ شود و در عین حال مطابق قانون اجرات جزایی افغانستان صلاحیت پلیس، صلاحیت استخبارات، صلاحیت سارنوالی و محاکم تثبیت است، مسجل شده. مثلا تا به 72 ساعت بیشتر پلیس صلاحیت ندارد که شخص نگهداری بکنه.
آقای سادات افزود که نپذیرفتن و اجرایی نکردن قانون جزا و قانون اساسی افغانستان از سوی طالبان زمینه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و نقض حقوق زندانیان فراهم کرده است. گفتنی است که حکومت طالبان همچنان انجمن مستقل وکلای مدافعی را لغو کرده و در کنار برکناری بسیاری از سارنوالان و قضات نظام پیشین، اداره لوی سارنوالی را به اداره نظارت و تعقیب فرمانهای رهبرشان تغییر داده است. هرچند آمار دقیق زندانیان در زندانهای طالبان روشن نیست، اما بر اساس برخی گزارش‌ها هزاران نفر از جمله زنان در زندانهای طالبان در ولایت‌های مختلف به سر می‌برند. پیش از این، برخی رسانه‌های داخلی شمار زندانیان را حدود 16,000 نفر اعلام کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.